د سهار ته بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیز پروګرامونو ته ځانګړې شوه. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلند خبري برخه هم لرو. په لید سات په خبر نو کوو. تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترګری په تیر بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لندې په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه یې وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. آی اس پی آر ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعا وي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دې دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متر او د واوري کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د تایید شوي سولهیز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سولهیز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه ونی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري، خو ویل دا ونی به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوخته ونی وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ وویل چې دای ممکن روانه ونی له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی ویلو چې کیف ته بلاړ نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکی زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک هاوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیه او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. خبرونه ملاحظه در رو اوریدل. د ډلې امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه یې بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبې د افغانستان د وضعیت په اړه په تېره له دې هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
د ډلې امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام پتوفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرۍ توندلارې او مخدره موادو د قاچاق لپلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اول راغلی دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلې امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړه د مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر سپور شوی ویلي
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډله ییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ واد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډله ییز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلو جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د لمنځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي په عین ترتیب کوم هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت ده.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز بریت لا پسې اندېښمن کړ. په هغه بریت کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو څلور وسلوالو نږدې یو نیم سل کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه بریت کې چې مسولیت یې داعش و مانه روسیې څلور اصلي بریتګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریتګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې
د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکړو ولایت کې تر سره کړی دي.
تقریبا تر لزره جوړی اوښتي دي په د 14 کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وزل ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان اله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
او شالینا
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعات ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېنو ملکي هم وکړئ. درمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعات ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله، سوکاله، ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ نه چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دو پسې ورته کوي. ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما، ټوله هر وار چې دی د څوند ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی، یا د